Radio.
السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابل خبری راپورونه پکې راغونستی وي. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي 23مه د فبروري میاشتې 12مه. په پیل کې خبرونه. په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال سیف الله کریمی د طالبانو لخوا نیول سوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز AFJC پرون نیکشن په یو بیان کې ویل چې کریمی د سمنګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په غوښتنه سهار د سمنګان د والی دفتر ته له 1002 وروسته نیول سوی او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د مرکز د شغلی کریمی د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او له قید او شرط پرته د هغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنوي چارو وزارت وی د امریکا د ګوانتانامو د زندان دوه پخوانی طالب بندیان به ډیر ژر هیواد ته راستنسي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې ملا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم وو کاله مخکې د ګوانتانامو له زندانه عمان ته استول سی وو. د دې په وینا ملا صابر په 2002 نه د کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی وو او په بګرام کې له څلور میاشتو بند تیرولو وروسته د همدې کال په اکتوبر کې ګوانتانامو زندان ته انتقال سوی وو. د هغه په وینا نوموړی د 2012 د کال د جنوري پر 14مه له ګوانتانامو آزاد او عمان ته لیږدول سوی وو. شغلی قانی د عبدالکریم په اړه لیکلي چې هغه د 2002 میلادي کال په اگست کې د پاکستان د حکومت لخوا لنیول کېدو او د هغه هیواد په زندان کې له څو میاشتو بند تیرولو وروسته امریکایي ځواکونو ته سپارل سوی و چې وروسته دغو ځواکونو د 2003 میلادي کال په لومړیو کې ګوانتانامو زندان ته ولېږداوه. د هغه په وینا مخکې له دې چې نوموړی عمان ته واستول سي په دغه زندان کې 14 کاله تیر کړي وو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې پر بزګرو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره په یو شمېر برخو کې ډېرې پروژې عملي کړې. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له بزګرو سره د روزنې او د ټولنو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره د دوی د شتمنیو د ایجادولو له لارې مرسته کړې چې ټولنې په خپلو پښو ودرېږي او په ټوله کې کلی زیات محصولات تولید کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په هرات کې د دیر ششوزو په شمول شپېتو روغتیا پالانو ته د ستونزو د مدیریت او اړوندو برخو کې روزنه ورکړي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا روزنه روغتیا پالانو ته دا وړتیا ورکوي چې عامې رواني روغتیایي ستونزې تشخیص او په وړاندې اقدامات وکړي. دې سازمان ژور خپګان، اضطراب او فشار د رواني روغتیا د لومړني پاملرنې مهمې برخې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له یوه باوري پلان پرته د غزې په زیات نفوس لرونکي سرحدي ښار رفح کې فوځي عملیات مخته یونسي. سپینې ماڼۍ وایي بایدن له نتنیاهو څخه دغه غوښتنه پرون یکشنبه په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دواړو مشرانو په خپلو کې دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې دو مصري چارواکو او یوه لویدیځ ډیپلوماټ وویل چې مصر خبرداری ورکړي که اسرائیل لیز وکونه رفح ته واستول سي له اسرائیل سره به د سولې تړون مو ځنډوي. مصر دې ته اندېښنه لري چې نشتې شي د دې سبب سي چې محاصره سوی غزې ته د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو دا یوازنی لار وتړل سي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې ووریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د بشری حقوقو د څار سازمان نن بیا د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت راپور خپروي.
What we found is that the cuts to donor funding have had
زموږ د مندونو لمکې د بسپنه ورکوونکو لخوا د مرستو بندیدو پر روغتي سیستم خورا ناوړه اغېز کړی. د حمله بده مرغه د طالبانو د هغو سرکړونو پایلې ده چې د ښځو نجونو د حقونو په برخه کې کړي.
د حقوق پوهانو عمومي ټولنې افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. ګڼ افغان سوداګر وایي چې پر چابهار بندر د مالونو لیږد درالیږد ورته ښه لاره ده،
ډیره ښه لاره ده او بدیل هم کیدای شي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو په څو شهرونو کې له پولیسو سره نښته وکړه. د عمران خان پلویانو زیاتې رایې ګټلې وې خو په رایې شمېرنه کې درغلي شوې.
زموږ رایې غلا شوې، موږ دوه درې اکثریت ترلاسه کړی.
د افغانستان او سریلانکا د پرونی لوبې په باب هم معلومات درکوو چې ولې افغانستان وبایلله. د خبري مجله تر پنځه نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. ټاکل شوی چې د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ نن د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې هغه ستونزې رابرسیره کړي چې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخې دي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار لګول سوی محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی محدود کړی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي و چې په اوس وخت کې د افغانستان 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مسؤل هیدربار وای د ښځو او نجونو پر زده کړې د طالبانو لخوا د لګول شو پراخو محدودیتونو له کبله د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو راتلونکي تیار بریښي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته داسې مهال وکړې چې ټاکل شوې دا سازمان نن په یو راپور کې د هغو ستونزو یادونه وکړي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخ دي. هیدربار زیاته کړه،
What we found is that the cuts to donor funding have had
زموږ د مندونو لمخې د بسپنه ورکوونکو لخوا د مرستو بندیدو پر روغتیایي سیستم خورا ناوړه اغېز کړی. د حمله بده مرغه د طالبانو د هغو سرغړونو پایلې ده چې د ښځو نجونو د حقونو په برخه کې کړي. ښځې نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ننګونو سره مخ دي. ښځې نجونې ان هغو لږو روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري ځکه له کوره پر وتلو یې محدود دیتونه وزه شوی او نارینه ډاکټرانو ته لورتګه مندي.
طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې 2.5 کلنه دوره کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي. طالبانو د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او ځینو نورو عواملو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو وضعیت رامنځته شوی چې په اکثرو سیمو کې ښځینه ډاکټرې ته لاسرسی محدود شوی دی. د مسلې پر راتلونکي کې د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د کموالي او د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د موجوده ستونزو په اړه په دې وروستیو کې د بې پولې ډاکترانو ټولنې هم اندېښنه ښکاره کړه. د سازمان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې وویل چې ډېره موده کېږي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بشري ځواک او بودیجې په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دی. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزا اوتنبای وار ټینګار وکړ چې افغان ښځې او نجونې باید عصري زده کړو ته لاسرسی ولري. میرمن اوتنبای وا دغه څرګندونې پرون یکشنبه په ساینس کې ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دا وایي په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو ځواکمنول د اقلیم له بدلون سره د مقاومت او د یو باثباته پرمختګ په څیر ننګونو ته د رسیدو په چارو کې د دې هیواد نیمایي ظرفیتونه ازادوي. یوناما پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ویلي چې موږ باید نن او هره ورځ د دغې ځواکمنتیا لپاره کار وکړو. یوناما ویلي چې موږ له افغان ښځو او نجونو سره چې د ساینس په ګډون د زده کړې لپاره مبارزه کوي تر څو ملي او نړیوالو ستونزو سره مقابله وکړي درېږو. په ساینس کې د ښځو د ونډې په اړه نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه او هم د عصري زده کړو مرکزونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي. د زده کړې د برخې فعالان اندېښنه ښیي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر 2 کلونو پورې به افغانستان د طب په برخه کې د ښځینه ډاکترانو او نورو عصري علومو کې د ښځینه متخصصینو له یوې نه جبرانېدونکې تشې او دا هیواد به له یوه بل بحران سره مخامخ شي.
وروسته له هغې چې د پاکستان موقت حکومت د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله، د طالبانو حکومت له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د جبري شړلو د دوام خبر ورکړی دی. طالبان وایي چې په تېرو 6 ورځو کې تر 2 اویا زیات بې اسناده افغان کډوال له پاکستانه ایستل سوي دي. تفصیل له عابدې سپوږمینه.
د پاکستان د حکومت لخوا په هغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو مودې غځېدو له اعلان وروسته ظاهرا له پاکستان څخه د افغانانو د جبري شړلو لړۍ نه ده درېدلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په ایکسپاڼه کې د خبرو شویو شمیرو له مخې د فبروري له 15 تر 17 پورې د پاکستان حکومت 568 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې له یاد هیواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت قنصل عبدالجبار تخاري د فبروري په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان موقت حکومت د افغان بې اسنادو کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر پایه غځولې ده. پاکستاني رسنۍ خیبر نیوز هم د فبروري په 3مه په دې اړه د سرچینو په حواله راپور ورکړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو چارو وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوې ده، خو له پاکستان څخه یو شمېر شړل شوي کډوال او د هغوی خپلوان تاییدوي چې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر نه دی درېدلی. په پاکستان کې یو افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل
د غرمې 12 بجې 100 دقیقې وې چې پولیس زموږ کور ته ننوتل او زما دوه وړونه یې له ځان سره یوړل. زموږ ویزې یې ولیدلې او موږ ته یې څه ونه ویل. ورونو مې ډېر دلایل وړاندې کړل چې موږ خپلې ویزې تمدید کړي او پروسس کې دي او پخپله د پاکستان حکومت ویزې نه ورکوي. پولیسو د دوی خبرو ته غوږ ونه نیوه.
مسیحا نفی چې په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ کې له 2 میاشتو بند تېرولو وروسته یوه اونۍ وړاندې بیرته افغانستان ته لیږل شوی دی.
هغوی زه ونیولم او 2 میاشتې یې بندي کړم. څو ورځې کېږي افغانستان ته راغلی یو، نه پیسې شته او نه کار، همدلته پراته یو.
بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د استوګنې د لازمو اسنادو په درلودلو سره سره بیا هم د دغه هیواد د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل
دوی ته مویل چې داسې تاسو موږ نه بیګا پاسپورټ راوړی خو ډېر زیات زشت برخورد وکړو. په دې کې زموږ یو ملګری جیل ته واچوه، په سر یې یو قضیه ولیکله. دا قضیه یې بیا راجع کوله کورټ ته. 300 کلدار یو ځای کې موږ تاویلی ورکړل او 200 بل ځای کې موږ نه واخیستله. بیا فیصله وکړله چې ستاسو مسله هیڅ مشکل نه لري. په همدې کې زموږ ټوله ورځ تیره شوه او پاسپورټ مو په ډېر مشکلاتو واخیسته.
وړاندې د پاکستان موقت حکومت په دغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 1,900,000 اعلان کړی و او د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې یې د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. د وروستیو راپورونو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه تر 500,000 ډېر بې اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د دوهې غونډې لپاره د کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس وایي چې په دې کمپاین کې د قوانینو دوام، د حاکمیت ټینګښت او د اساسي قانون تنفیذ، د دولت جوړونې پروسې پر لوري د افغانستان د حرکت او له نړیوال انزوا څخه د بهر کېدو لپاره د اړینې غوښتنې په توګه مطرح کیږي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په مناسبت په یو کمپاین کې په دغه هیواد کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قوانینو دوام، د قانون حاکمیت او د اساسي قانون پلي کول د دولت جوړونې او د نړیوال انزوا څخه د وتلو بهیر هغه موارد دي چې د دوی په کمپاین کې راغلي دي.
از ملل متحد خواسته شده است تا در هر نوع تا
همداشان له ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي چې په واقعیت کې په دغه ملي وثیقه کې باید د ملګرو ملتونو منشور ته د درناوي او نړیوالو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا موضوع ثبت سي او د افغانانو حقونه او ازادي باید په اساسي قانون کې منعکس سي.
ټاکل شوې د دوهې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب جوړه شي. په دې غونډه کې به د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. طالبان دې غونډې ته بلل شوي او له دې وړاندې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د سرپرست امین خان متقی په حواله لیکلي. د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پرېکړه وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د دوحې په ناسته کې د ښځو پر حقونو د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو بحث کولی شي د افغانستان په حکله د یوې نوې پروسې د پیلېدو په اړه خوشبیني راولي.
له طالبانو سره د داسې خبرې پیل شي چې که حکومت یوازې د طالبانو وي د نړیوال لخوا په رسمیت نه پېژندل کېږي او نړۍ په دوو کلونو کې دا خبره ثابته کړه او د هغوی حکومت یې په رسمیت ونه پېژنده، نو طالبان دې په دې فکر وکړي چې څنګه کولی شي خپل حکومت نورو ته پرانیسي.
د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز بیا وایي
د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو نړۍ له طالبانو سره د تعامل او د هغوی د په رسمیت پېژندلو په فکر کې ده. داسې حال کې چې هغوی پوهېږي له دوه کلونو څخه ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضول او جنسیتي اپارتاید روان دی. باید په دې ناسته کې د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وشي او طالبان له خپلو ناسمو کړنو لاس واخلي.
د یادونې ده چې تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم کوم هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندلی او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبان حکومت د رسمیت پېژندلو له اساسي شرطونو څخه بلل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس هم په پاکستان کې تر ټاکنو وروسته د وضعیت په اړه راپور. د پاکستان د عمومي ټاکنو د نتیجې تر اعلان وروسته د دې هېواد د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان په څو ښارونو کې په اعتراضونو کې له پولیسو سره ونښتل. معترضان وایي چې په څو ټاکنو کې درغلي سوې که نه دوی ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې وې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان په راولپنډي او لاهور کې په اعتراضي لاریونونو کې له پولیسو سره ونښتل. دوی ادعا کوي چې د فبروري د اتمې نیټې په ترسره شوو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. پولیسو پرون یکشنبه په دې ښارونو کې د معترضانو د اتي توپرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. ډیری اعتراضونه د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو په مخ کې وشول او خپلواکو کاندیدانو چې ډیری یې د عمران خان په ګوند پورې تړلي وو ادعا کړې چې په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. یوې معترضې او د تحریک انصاف پاکستان د ګوند ملاتړې منیزه کامران رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په ځینو انتخاباتي حوزو کې بریالي کاندیدان بدل شوي دي.
زموږ رایې غلا شوي، موږ دوه دریم اکثریت ترلاسه کړی. د تحریک انصاف ګوند په ټول پاکستان کې دوه پر دریمه رایې ګټلې وي، خو هغوی زموږ رایې غلا کړي.
د سبحان علي په نوم یو بل معترض وایي چې په پاکستان کې چارواکي غواړي خپل پریکړې په خلکو ومني. نننی مظاهرې په واقعیت کې د هغو ځواکونو په وړاندې دي چې د خلکو رایې غلا کړې دي. دغه اعتراض د هغو کسانو په وړاندې دی چې د خلکو نظر یې ونه مانه او فکر یې وکړ چې کولی شي خپلې پریکړې پر خلکو وتپي. که څه هم د تحریک انصاف پاکستان ګوند مستقیما په انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی، خو د دې ګوند غړو د خپلواکو کاندیدانو په توګه وکولی شول چې د پاکستان د ملي اسمبلی د 268 څوکیو 101 خپلې کړي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې خپلواکه کاندیدان نشي کولی چې حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بل پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند 15 څوکۍ ګټلی او ورپسې د پاکستان پیپلز ګوند د 45 څوکیو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړی دی. د راپور له مخې که د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونه سره ائتلاف هم وکړي، نشي کولی چې د یوه حکومت د جوړولو لپاره ټاکلی حد پوره کړي. د یو ائتلاف په صورت کې دغو ګوندونو د رایو شمیر 109 ته رسیږي، حال دا چې د حکومت د جوړولو لپاره 106 رایو ته اړتیا ده. په اسلام آباد کې پولیسو پرون یکشنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې یو شمېر کسان د انتخاباتو د کمیسیون په مخ کې غیر قانوني غونډې جوړوي چې په وړاندې به قانوني اقدام وشي. ورته خبرداری په راولپنډۍ کې هم ورکړل شوی دی. پاکستان د 2022 کال د اپریل میاشتې رئیس لیکله چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د پارلمان د رایو په نتیجه کې بې واکه شو، د یو سرپرست حکومت لخوا اداره کیږي. په اوس وخت کې عمران خان د فساد په تور بندي دی، خو پلویانو ویلي چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي او نه غواړي چې له پامه وغورځول شي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې پاکستان د افغان سوداګرو په وړاندې په پرله پسې ډول ترانزیتي لارې وتړلې، ځینې افغان سوداګر وایي چې د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره ښه بدیل کېدای سي. بلخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر وایي چې چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تر یوه حده هوارولی سي.
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرله پسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې، یو شمېر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12مې د یاد میاشتې تر 23مې د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه چې ویزې او پاسپورت ونه لري وتړل. ځینې سوداګر وایي پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ تاوان ور اوښتی او د یوې بدیلې لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته ویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ لپاره یا کوم خنډونه د افغاني سوداګرو لپاره رامنځته کېږي، د هغه په پرتله څو چنده چې بهر ښه ده یو څه قیمتونه به لوړ وي، لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کېږي او دا زموږ لپاره د نړیوالو اوبو ته د تلو ډېره ښه لاره ده او بدیل هم کېدای شي.
دغه شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وایي تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای ښه ده چې د چابهار له لارې سوداګري وغوړېږي.
پاکستان لارې خو زموږ پر مخ باندې د صادراتو د واردات پر مخ باندې مشکلات ډېر زیات دي او د واردات پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% بند کړي دي. نو په همدې دغه باندې موږ د وسته چابهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لارې خپل صادرات ته میدامه ورکړي ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي که څه هم چابهار بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلی، خو له یادې لارې په نړیوالې سوداګرۍ سره شونې ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یوه بریده هوارې شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چابهار بندر په دې اوسنۍ شرایطو کې زموږ لپاره ډېر مهم بندر دی، ځکه چې هم مشکلات پیدا شوي دي د پاکستان سره د کراچۍ او هلته مو مالونه هم بند دي. نور خلک هغه مالونه چې په نیگیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دي هغه نه راوړي.
خو نوموړی دا هم وایي چې د ایران له لارې د ځینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوست له شاره بیا د تڼیو تر درګي شارګوټي د څه باندې 15 میلیونو افغانیو په لګښت د 200 کیلومترو په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو کار پیل سو. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې د دې پروژې له لارې به په درویو پړاوونو کې د ولسوالۍ ټولو لرې او نږدې سیمو ته برېښنا غځول کېږي. دا هم جزئیات.
د خوست له مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برېښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برېښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتره په اوږدوالي غځیږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. خوست کې د برېښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال رادیو ته وویل
اول پړاوې د ولسوالۍ مقام پته دی چې 15 میلیونه شپږ 50000 423 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پړاوې بیا دغه څوکې نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري دا منظوري مو خوښېدو، او دریم قدم کې بیا د ټلو ولسوالۍ په سطح چې څومره ولسوالۍ ته وجود دي تڼۍ ولسوالۍ د ټل موږ د سکیج برابر ډیزاین روان کړی دی، انشاءالله هغه منظوري ورسي او ټل ولسوالۍ ته به انشاءالله موږ برکت کوو.
د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمې ته د برېښنا غځولو ته خوښ دي، خو وایي ولسوالۍ تر څنګ دي د تڼیو لرې او نږدې کلو ته هم د برېښنا په غځولو یو څه چټک کار وشي.
حاجي نواز خان، ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغوله شي، په تڼۍ کې نیرې منطقې ته وزغوله شي، که د ورژلې سار پیروي، حتی که د ګربت خط پیروي، که د خیس خط پیروي، باید د تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغوله شي. دا مې غوښتنه ده.
باید په پرهي لارې هم لوړ شي، کلي ته هم وزغېږي، نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتې وي. دې ته هم باید وزغېږي چې ډېر سخته اړتیا لري او ضرورت لري برکته خلک.
د تنهي اوسیدونکو وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو، د کمپیوټر، انټرنیټ، تلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. د تنهي خاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نوی شرګوټی منظور شوی دی. انشاءالله کارونه ډېر خلاص شوي دي. دا بهتره خبره ده چې شرګوټی د کارونو فایل سره به د سیمې ته چې بر کار ورسیږي دلته به تجارتونه تشویق شي، وبهسول شي، دلته به فابریکې جوړ شي، دلته به صنعتي پارکونه جوړ شي. انشاءالله موږ لګیا یو هڅه کوو ځوانانو په مټ چې بنیادی پروژې تڼۍ ولسوالۍ ته
که څه هم د خوست ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې او یا د غځېدلو په حال کې ده، خو بیا هم د دې ولایت ډېرې سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي. خوست د افغانستان په هغو اتلس ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوۍ زیاتې دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي.
د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې کړی چې دا وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او ژغ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي. نور لیسمت سروان.
اپل شرکت کابو اته میاشتې پخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وای دا محصول خپلو کاراونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانیستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حاضردمه اپل ویژن پرو چې میموري 256 ګیګا بایټ وي باید 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوی محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل
زه په درې بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګیر کېدو په حال کې دي. داسې ښکاري لکه چې هغوی دقیقا همدلته دي او د هر څه په دې پلورنځي کې پیښیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیره بیا ځوانان ځان ته راکاږلي او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپلو کارونکو ته د بې ساري تجربې چانس ورکوي.
د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبې کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه او په دې سره یې دا لوبلړۍ وګټله. دغه سیالي چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 11 نیټه ترسره شوه سریلانکا 50 ګټله او توپوهنه یې وکړه. یاد لوبډلې په 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو سوځېدو په سر 309 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا لپاره اسلانکا 90، کوشال مینډس، صدیرا او جنیت په ترتیب سره 1.25 پنډې وکړي. د افغان توپ اچونکو له ډلې عظمت الله او مرزي 3، نور احمد، قیس احمد او فضل حق یو وکټ واخیسته. د افغانستان د توپوهنې ډلګۍ ورو خو تر تیرې لوبې ښه پیل وکړ. رحمان الله ګربز ژر وسوځېد او بیا ابراهیم زدران او احمد شاه تر سلو د زیاتو منډو ملګرتیا وکړه. ابراهیم زدران په 450 او احمد شاه په 350 منډو خپلې وکټې له لاسه ورکړې. له هغې وروسته د افغانستان ټول لوبغاړي په پرله پسې توګه په 153 منډو وسوځېدل او په 40 اورونو کې د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د سریلانکا سوکا توپ اچونکي وینندو هسرنګه 4 افغان لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وروسته ومنله چې د ده په ګډون ګڼ نورو توپوهونکو په نننۍ سیالۍ کې سمه ذمهواري وانخیسته.
زموږ د سر توپوهونکو شلوبه وکړه، وروستیو توپوهونکو مو ذمهواري وانخیسته. په دویمه پاڼۍ کې د هسرنګه توپ ښه ګریپ کېده چې له کبله یې زموږ ژر وکټې له لاسه ورکړې او پر ځان مو تاثیرات لا زیات کړل. کله چې ټارګیټ له درو سو څخه واوښت حتمی تاثیر لري.
کنډیشن ته په کتو موږ سوچ کاوه چې هدف به پوره کوو. دا هم د ویلو ده چې موږ نن یو وار بیا په فیلډینګ کې خرابه کارکردګي وکړه. څلور کیچونه مو وغورځول چې بیا مو یې بیا هم پرې کړه.
د یادې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هم سریلانکا افغانستان ته د 240 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د وریدک چې د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي به د روانې میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.